السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د غوی یا سور لمړۍ د اپریل 28 او د روژې مبارک میاشتې 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمباری کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 40 ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې 6 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایو یا پر خپل ټویټر پانه کړي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سره محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څخلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا لکه چې د تیر کال د اگست 15 طالبان وخت رسیدلی لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کیږي. سره محکمې په یو خبر پانه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې. دا د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پیښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیا او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وښود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
هغوی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کونسلي چارې هم پر غاړه واخیستې. کونړیان وایي لوړو بیو او بېوزلۍ ژوند تریخ کړی.
داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې به تشو اوبس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیال وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لید. خبري ټولګه د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په 3:14 کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي، خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوي چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانزیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیشنه ښکاره کړی ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسا او ممتاز تعلیمي مرکز کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیعه‌ګان دي 3 وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو 40 نورو ټپي کېده تایید کړی ده. خو د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه دنه وژل شوي دي. د ځینو نورو ناتایج شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تیرورستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاژل شي. امنیت شورا تیرورزم د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ او هر راز تیرورستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلکه وغندل. د سه‌شنبه ورځې د غبریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلې، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومي ډلې یادایش د ورته بریدونو مسولیت منلې دی. بلورته ایران پرون له طالبانو وغوښتل چې د کابل د ورستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری اجانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه چې دی چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خاورې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او که دوی نړیوال ملاتړ پیدا کړي یا نړیوالې پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا دی.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا دی اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا به را ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې راتګ سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کړي او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپلو پښو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې، داعش په افغانستان کې ریښې لري او د دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کیدای شي او یو څه کمزوري کیدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي چې دا د له منځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای څنګه
اوریدونکو، د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل زازی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګرۍ د مالي ستونزو له کبله بندې شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چارې په غاړه اخلي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږۍ کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسؤلیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري، نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتاوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماتیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لارې تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملبن پرون وویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوالو کمیټې رئیس او اجرایي رئیس ډیوډ ملبن پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملبن چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همداراز ویلي د نړیوال بانک په پسرلنۍ غونډه کې د مشرانو رایو ځای کېده د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د ښه کېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ییزو او نړیوالو غیر حکومتي موسسو ترڅنګ د افغانستان په 11 ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوي چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارده نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلي چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشارې ویلي له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي افغان نجونې به دوه برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن دا پروګرام را سره واوري د مبشین له 2 تر 4 بجو. په دې پروګرام کې د کابل د دشت برچی سیمې پر وروستیو بریدونو بحث کیږي او پوښتنې پکې دادی چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار چې تازه په دې دنده ګمارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړي دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې اغلی کهر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي
زدا درې پاتې چې څولې پښامي چې مو موږ چې پښامي په خو وسره چې نه چاپی درون ورو ته کارغلا زر زر ډېر ډېر وخورې دا فنه پاتې چې کومه جټل ورو ته کارلې بمباري وکړه په ما په کور باندې خپل بمبار او اته چار دیوالې چې کومه له منځه یو ورلا خو شوې اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا په شپږ شهیدان شولې دې د لاسه پاس نور مو سوال لا کړ دلی ما ته کلی وادار زیدا کا کوټه نه د خاور نه جګړم په صلاح تک مې سره پاتې کړو غي زله خپل ماده ته ماده سره زبا پاتې کېږم چې ته دې دنیا کې
د راپورونو پر اساس د رنګین پشان لسګونه نور زیانمن سوي او د کورنیو غړي وژل سوي دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کشمیر په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانې راپور ورکړی. حنا ربانی کهر پرون وویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجله په پاتې شبو کې د اجمل ان ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل ان حرکت کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مهال چې افغانان له سختې بېوصلۍ سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سرې توګه د بیو لوړوالي ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. په دې رپورټ کې د کونړ د اوسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوي چې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي کړي.
د کونړ اوسیدونکو وایي هر کال د روژې په پیل کېدو او د اختر پر رانږدې کېدو د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې را بډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېری کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي، هغه ماښام ته روژه ماتې نه لري، چربان کې به تش اوبه څکي، نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالي بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولې وایي
د ډالر هم کتر روان دي، نورې پیسې روم کتر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. کولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیره وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیره وړي، نو د غربت دا کچه دومره بیا اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اسداف ټولنې مرستیل حاجی سید عظیم:
دلته انشاءالله زه ټول خپل ولس ته اطمینان وکړم، تاسو اندر کوم چې دلته نه څوک نرخ جګېدو ته پرېږدي او نه څوک جګولی شي او نه ذخیرې وڅوک کوي. پخواني وختونه نشته دي، بازارونه سار یو ریټ مازدیګر بلي، هیڅوک د ذخیرې توان نه لري. بل جنسونه ډېر زیات ګران شوي، هغونه سرمایهګان چا سره نشته چې خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمېر کسان بیا د نرخونو لوړوالی او ټیټوالی د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت ښکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي، او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد لاړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل:
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی، نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغې دپاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، د هغې دپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمی ستونزې کړي او د هغې دپاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولې خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي، او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سنگ.
ویدیزی رسنه د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمې چاودنو ته پام کړی چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ووژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حملو قرباني کیږي. تر پرون ماښام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی، خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رایټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خجنه محبس د پخوانی مشرې عالیا عزیزي نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي: شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. عالیا عزیزي په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره وه چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړې په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړې د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزي د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي، د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګي بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي. په دې خبرونه کې څو راخل
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی، هغه دا دی چې تلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نوي بغرا غاړه د سرحدي لیوا څخه کښته، خاص د نوی بغرا غاړه دوری په وطن کې هم کار کوي او د درس خواته چې تیر شي هم کار کوي. د دغې بغرا په غاړه کې هیڅ یو رقم تلیفونان کار نه کوي. داسې وخت راغلی دی چې موږ ته یو مسلمان زنګ وایي یا موږ یو چا ته زنګ وو، واته واره لس واره زنګونه سره وو، لسر مو نسي خلاص. اخر کې به دغه تلیفون پرېږدو.
دا جلال آباد کې فاطمه ناحیه کې ګل آباد خریانو سره په تماس کې ما ډېر مشکلات دی ورور. یو خو سوداګانې ګران دي، روژه ده، بل داسې مشکل سره مخ یو چې بس او دوه دوه درې درې ورځې داسې خلک شته چې په ناره تېروي موږ په شمول باندې. او ډېر مشکل سره د الله رضا دپاره دا پیغام زموږ خور کړي چارواکو ته زموږ غم وخوري. بل پاکستان پسې بیل جنگ شروع کړو.
جان صاحب ایم د کونړ ولایت چپیدری ولسوالۍ نه. دا د چپیدری ولسوالۍ د مرکز اسدآباد په لور غځېدلی سړک دی چې په تیرو 16 کلونو کې د تیر دولت لخوا نه د پرخولو یا د اساسي ترمیم ډېره وسه وشوله، خو متاسفانه د طالب جنګیالیو د خوا نه پرې نه خوستل شو او نه شو کولی چې دولت هم په دې ونه توانېدو چې د دې سړک اساسي ترمیم وکړي. ورځ تر بلې دا سړک د خرابېدو یا د تخریب په حال کې دی. ولسی خلک د دې سړک د جوړولو لپاره وخت نا وخت په کلاس په کار کېږي او راوځي، خو بیا هم یا دوه ورځې یا درې ورځې دوام نه ډېر دوام نه کوي. بیرته کندې کپرې او خلک یا مریضان د مرکز ته د نه په وخت رسولو سره اکثره مریضان یا امیدواره میندې چې کمې امیدواره وي او دلته مشکلات یا اساسي تداوی په خاطر باندې د کونړ ولایت اسدآباد مرکز ته انتقالوي، اکثره امیدواره میندې په لاره کې د سړک د نشوالي یا د خرابوالي له امله په لاره کې متاسفانه خپل جون له لاسه ورکوي. سړک ډیر زیات خراب دی او له ډیرو مشکلاتونو سره خلک د کونړ مرکز اسدآباد ته په موټرو کې خپل مریضان انتقالوي. سړک ورځ تر بلې خصوصا د ژمي په موسم کې دومره خرابیږي چې حتی موټرونه له یو بل پسې ټوچن کوي او له دې مشکلاتو څخه یې وباسي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.